کار رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبه ورځ ده او د 1404 نوویل مریض کال د کپ 15 ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې د 15 نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې دي. د مهمو خبرونو غټي کې واورئ.
جمهوریس پرګواما د جمهوریس محمد اشرف غنی د سولې حڅې وستایلې. د سوری مخالفین یو ځل بیا د سولې د خبرو په کېدو شک وخوده او د امریکا د جمهوریت ریاست یو بل کاندید هم د خپل کاندیدینه تیر شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د امریکا د کار وزارت وایي چې د اقتصاد د ښه کېدو له امله 13 میاشت 2,400,000 امریکایانو کارونه وموندل او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال په بیمارکی کې ویلي دي هیله لري چې د طالبانو سره به د سولې مذاکرات زر شروع شي او د سوری کوردی ملیشه کوشش کوي چې د سوری د رژیم د مخالفانو په مخ د حلب او ترکیې ترمنځ یو مهم اکمالاتي سړک وتړي. په دې اړه به تاسو د قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال رپورټ واورئ. وزبا لأشق الله رحم زوینا د دې ساعت خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت برک اوباما او د افغانستان جمهوریت محمد اشرف غنی پرون د ویډیو کانفرنس لاره خبرې وکړې. سپینه مړی وای چې ښاغلی اوباما د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګاونډي هیوادونو سره په ګډ کار کولو او د سیمه ایز همکاري په جلب کولو کې د جمهوریت اشرف غنی هلې ځلې وستایلې. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې جمهوریت برک اوباما د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې د امریکا په ملاتړ هم ټینګار وکړ. اوباما وویل د سولې پروسه کولی شي چې په افغانستان کې تشدد کم کړي او یوازې په افغانستان کې نه بلکې په سیمه کې د دایمي ثبات سبب کېدلی شي. تمه کیږي چې د افغانستان متحده ایالاتو، چین او پاکستان استازي د همدې میاشتې په 9 نیټې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د طالبانو د استازو سره مخامخ خبرې وکړي. په همدې حال کې په کابل کې د برتانیا سفیر وایي چې په روانه میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې کېدلی شي. د برتانیا سفیر ډومینیک جرمی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې دا څرګندونه کړې دي. تفصیل یې د اکرام شینواری ناوري.
What I think is that it is perfectly possible for there to be peace talks.
خاغلی جرمیویل هغه څه چې زه فکر کوم په روانه میاشت کې د دې ډیر زیات امکان شته چې طالبان د خبرو میستر شي. د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی چې نږدې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې دغه هیواد سفیر په توګه کار پیل کړی، ویل هغه څه چې افغانستان سولې برخه کې ترسره کوي د ملي یووالي د حکومت لخوا یو سیاسي جرأت دی. د برتانیې سفیر ویل چې افغان چارواکو سره چې د سولې د خبرو او په دغه برخه کې د پاکستان د ونډې په باب خبرې کړې دا ورته سره دا شوی چې د افغان حکومت په دننه کې دغه خبرو پاکله یو ډول باور موجود دی.
When I've been speaking to the government of Afghanistan, there is a degree of confidence.
خاغلی جرمیویل هغه څه چې ما د افغان حکومت د چارواکو سره خبرې کړې دي یو اندازه باور شته دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رو دناوریه. د سوری مخالفین وای حکومت په څو جبهو کې پاوز د جګړې لپاره چمتو کوي. مخالفین وای سرل دی چې په سوریه کې په مخاطی اوربند موافقه شوی خو د حکومت د غکړنو لوجې شک پیدا کیږي چې د سولې پلان شوی خبرې به په ټاکلي وخت ونه شي. بل په لاور پرونه وای چې حکومت د ادلیب په خار کې په یاغیانو توغندي هم ورکړی دي. د یاغیانو یو ډله چې په سیمه کې زیات اثر ورسوخ لري وای په داس حال کې چې بریدونه روان دي د اوربند کېدل احتمال نه لري. د موقتی اوربند موافقه چې د امریکا او روسیې په مشرۍ جوړه شوې په سوریه کې 15 کلنه جګړه تر یوه حده آرامه کړې خو مخالفین چې د بشار الاسد د حکومت پر ضد جنګیږي وایي چې حکومت اوس هم په ځینو ستراتیژیکو نقطو بریدونه نه دي بند کړي. مخالفینو هم تر اوسه نه دي ویلي چې هایا هغوی به د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې په دې خبرو کې برخه واخلي او کنه. د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو بل کاندید هم د خپل کاندیدای نه تیر شو. د اصحابو په خوانی جراح ډاکټر بن کارسن پرون د جمعې په ورځ د خپل کاندیدای نه د تیرېدو اعلان وکړ. هغه په مقدماتي او ګوندی انتخاباتو کې یو ایالت هم ونه ګاټه. بن کارسن د محافظه کارانو د سیاسي عمل په کانفرنس کې وویل ډیر خلک شته چې زما سره مینه لري خو ما ته رایه نه راکوي. ډاکټر کارسن د همدې تیرې چهارشنبه پرس هم ویلی و چې نور ورته په سیاست کې د مخکتګ لار نه ده پاتې. د جمهوریت غوښتونکو ګوند وست د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره څلور او دیموکراتان دوه کاندیدان لري. د اروپای ټولنې چارواکي وایي چې پروسه کال په اروپای هیوادونو کې 1.2 میلیونه خلکو پناه اخیستې ده چې د وړم کال په پرتله د غشمیر دوه چنده زیات شوی دی. نور تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
د مهاجرو لپاره د اروپا د احصایې اداره وایي چې زیاتره پناه غوښتونکي سوریایان، عراقیان او افغانان دي. دغه اداره وایي چې یوازې پروسه کال 3,25,000 او 800 سوریایانو د اروپا په 28 هیوادونو کې پناه غوښتلې وه. د اروپا د احصایې د ادارې په دې رپورټ کې چې پروند جمعې پورې خپور شوی دی ویل شوی چې یوازې په جرمني کې 4,11,000 او 800 کډوالو د پناه غوښتنه کړې ده. د جرمني نه وروسته هنګري، سویډن، اوترش او فنلند هغه اروپایي هیوادونه دي چې زیات پناه غوښتونکي ورته ورغلي دي. له بل پلوه د جرمني صدر اعظم میرمن انګلا مرکل وایي که چیرته د اروپایي ټولنې هر هیواد د مهاجرینو د ستونزې د حل لپاره جلا جلا اقدامات وکړي د ګټې په ځای به تاوان زیاتی. میرمن مرکل وایي که چیرته یو شمیر هیوادونه خپل سرحدونه وتړي مهاجرین او پناه غوښتونکي به په یونان کې تیره شي او هغه هیواد نشي کولی چې په یوازې تن د دغو مهاجرینو چاره وکړي. د جرمني صدر اعظم ویل په کار د چې اروپایي ټولنه د ترکیې او هغه اروپایي هیوادونو سره په ګډه کار وکړي چې مهاجرینو ته په لومړي سر کې ورځي.
او دا هم پاتې خبرونه. په یمن کې وسلوالو کسانو په یو کور چې تقاوت شوی خلک پکې ساتل کېدل برید کړی او شپاړستنې وژلې دي. دغه کور د مادر ټریسا د خیریه ټولنې لخوا جوړ شوی و. په وژل شوو کسانو کې څلورې د عیسوي مذهب راهبانې وي. عیني شاهد نه وایي چې وسلوالو لومړی خلک په یو کوټه کې راټول کړل او بیا یې یو یو په سر په توپک وویشته. په وژل شوو راهبانو کې دوه یې د روینډا، یوه یې د کینیا او بله یې د هند تبه وه. یوې ژوندۍ پاتې شوې راهبې ویلې دي هغه په یخچال کې پټه شوې او په همدې خاطر وسلوالو کسانو پیدا نشوای کړی. د برید پر وخت په دغه کور کې اتیا کسان موجود و خو نور ته زیان نه دی اوښتی. او وروستی خبر دا چې تیره میاشت د امریکا د متحده ایالاتو په اقتصاد کې 2,200,000 کارونه زیات شوي دي. د امریکا د کار او کارګر د وزارت په راپور کې ویل شوي چې دا اتم کال دی چې د بیروزګار خلکو شمیر په خپل حال کې پاتې دی. په راپور کې ویل شوي چې اوس وبخې پر راپور کې ویل شوی چې د فبروري په میاشت کې بیروزګاری 4.9 په سلو کې و. جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې اقتصاد ډېر ښه شوی او په جمهوری غوښتونکو انتقاد وکړ چې د ملک اقتصاد کم ارزښت ګڼي. معلومات ښیي چې اوس مهال د امریکا د ټول نفوس 1.8 په سلو کې خلک بیروزګار دي چې ټول شمیر شاوخوا 3,00,000 کسان کېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2,690 اف ام 3.15.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل والوای هله لري چې له طالبانو سره به د سولې مذاکرات د ډیر وخت لپاره ونه ځنډیږي او ضربه پیل شي. عمر زاخر وال د ډیوی رادیو د خبریال رحمان بونیری سب مرکه کې ویل
تمن مذاکرات خو ورته تیاری او آمادگی ضروری ده. مذاکرات د مخالفینو سره په مخالفینو کې متعدد ډلې پیدا شوي دي، نو که څو ورځې مخکې وروسته سره دغه خبره نه ده، مګر زه اوس لکه مخکې مې چې ویلي خوشبینه یم چې انشاءالله تعالی ډېر زیات به نهځنډېږي او مذاکرات به پیل شي. یوازې څه شی چې مطبوعاتو ته ښکاري هغه څه چې ښکاره وي هغه ښکاري، مګر د پردې شاته نه طبعاً د هر ښکاري ناستې دپاره کافي اندازه مجالس نیول کېږي، قناعت باید ورکول شي خواو ته. او دغه ته چې هغه متحقینه چې هغه خبرې ورته وایي چې مطبوعات سره نه دي، مګر دا مجالس ټول وخت نیسي سره.
زاخل وال صاحب، ستاسو د خبرونو نه چې کوم اندازه لګي ستاسو خوشبيني او ستاسو دلایل سره اتفاق کې دي، خو یو کوم بل فرق چې طالبانو یا د هغو چې کوم ډلې دي یا مختلف شخصیات یې مشارکې وي، دا غو لخوا کوم چیلنج ترې چې هغه تر اوسه پورې ستاسو په مخ کې دي او هغه مشکل مو حل کړی نه دی؟
چیلنج خو موږ د طالبانو ترمنځ خو جنگ نه دی، یعنی که چېرته داسې فضا د دوستۍ وای زموږ ترمنځ او تګ راتګ وای او زموږ ترمنځ درک وای نو نن به جنگ نه وای په افغانستان کې. نو فلحاظ زموږ رابطه یوه مشکله رابطه ده، کاسانه رابطه ده، ضرورت د څلور اخیز زناستو تا او بیرونی فشارونو تا نوی نو فلازا دیگه به توقوشی که دا خبر شروع او بیا دو خبر پروسا با آسان پروسا نوسی مگر بیا هم دا که اروان دا هوادونو ورتا پا قوات سر جمندی افغانستان حکومت پا خصوص که پا قوات سر جمنده نمونگه توقعی لری که انشالله تعالی بالاخره به دغه هڅې تل په سلو کې نتیجه ورکړي تر کومه ځایه او هم طبعا زما شخصي خوشباوري وو هم هغه معلومات چې ما سره دي د هغې په رڼا کې زه درته وایم چې خبرې به شروع شي.
پرون تاسو په پېښور کې په خپله یو وینا کې ویل چې د دې مذاکراتو د سبوتاج کولو کوشش روان دي دواړو خواو ته، نو تاسو په دې لګ مونږ په حواله شي ځاخلوال سب چې څنګه
ماده خبره نه کړې چې کوشش روان دي سبوتاج. ما داسې ویلې چې دا فضا داسې ده چې د سولې خبرې هر لحظه سبوتاج کېدلی شي. مثلا مونږ یو هیواد چې په جنګ کې یو هیواد چې مهم بهېږي، مثلا تېر ځل چې مونگ مذاکرات شروع کرده یوه ستر حادثه چه اگه ده شهید حادثه و او اشوه چه پنیمش پبانی و دیر لویه چاودن اشوه دیر زیاد دیدینا خلق شهیدان شو او اگه ده سول پروسه ده چالش سره او ده ناکامه سره مختلا ولی اگه ده دغه که حوادث ما افران چه اشاره نویده چه سبوتاج که دیشی حوادثی سبوتاج که ولیشی ولی هغه هم زمون کوشش باید دا اوسی چې کله د سولې پروسه حتی د سولې پروسې نه مخکې په جریان به دی کې خشونت باید کم شي، دغه کې حوادث باید کم شي تر څو چې د سولې پروسه د ناکامۍ سره مواجه نه شي. او طبعا په جاخل د جنګ کې حوادث باید ځنې کېږي، نو کله چې حوادث څنګه مونږ کولی شو چې دا حوادث مدیریت کړو تر څو چې د سولې پروسه د ناکامۍ سره مخ نه شي. نو هدف مې زما دغه و.
حاجي ځاخلوال صاحب، یو بله پوښتنه مهمه او هغه دا چې د دې مذاکراتو د لومړۍ غونډې نه واخله تر دویمې او درېمې غونډې پورې په شروع کې تاثر دا و چې دا مذاکرات به د افغانانو یا د افغان حکومت په خوخه او د افغانانو په مشرۍ کې پای ته رسیږي، خو په وروستیو کې داسې بیانونه په پاکستان کې مخې ته راغلل د چارواکو لخوا چې هغه وایي دوی افغان طالبانو ته بلنه لېږلې ده، یعنی بلنه ورکوونکي دوی دي. نو هغه لړۍ چې د افغانستان په مشرۍ کې به دا مذاکرات کې هغه په خوخه اوس بدل شوی ده، پاکستان یې مشرۍ کوي.
نه، دا د معنا نه لري. اصلا کوربتوب د لومړۍ ناستې پاکستان کوي او اصول دا دي چې څو کوربه وي هغه بلنه لېږي. نو د پاکستان بلنه اصلا د کوربتوب بلنه ده چې دوی لېږلي، دوی امریکې ته هم لېږلي، دوی چین ته هم لېږلي، دوی طالبان ته هم لېږلي، د افغانستان حکومت ته هم چې راشي. نو مونږ مشترک طبعا په دغه برخه کې مشترک تصمیم و ده چې لومړنۍ ناسته دې په اسلام آباد کې شي. اصلا د افغانستان د حکومت غوښتنه او البته د لوجستیکي لحاظه اسانتره ده چې مونږ په اسلام آباد کې خبرې وکړو. دا یو وضاحت د دې ضروري ده. اصل پاکستان غوښتل چې په بل هېواد کې دا مذاکرات، مګر مونږ ورته ویلي چې لومړنۍ مذاکرات چون چې لوجستیکي ستونزې به زیاتې ولرو اسانتره یې دا ده چې په پاکستان کې خصوصا په اسلام آباد کې وشي. زمون د غوښتنې په اساس باندې پاکستان دغه قبوله کړه. نو دا چې کوربتوب کوي د کوربتوب په صفت باندې دوی دعوت ورکړی، مګر خبرې چې کمې کوي خبرې به افغانان پی سره خبرې پاکستان د طالبانو په نمایندګۍ به خبرې نه کوي او بلکې د زمونږ په نمایندګۍ خبرې نه کوي. فلهذا د افغان او افغان ترمنځ به خبرې وشي.
ډېره زیاته مننه حضرت عمر ځاخلوال صاحب.
له تاسو مننه. کور ودان.
شکر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8 بجې او 44 دقیقې دي. د امریکا اقتصاد قوي شوی دی او د امریکا د کار وزارت وایي چې 13 میاشت 2,240,000 کسانو ځان ته کارونه وموندل. په مکړه په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال جیمز کستر ریپورت ده.
د امریکا د کار او کارګر وزارت پرون د جمعې په ورځ راپور خپور کړ چې وای د بیکاری کچه د فبروري په میاشت کې ثابته و چې 4.9% و. نو په دې حساب دا په 13 کالو کې تر ټولو ټیټه اندازه ده. د نوو کارونو او شمیر تر هغه اثر ډیر لوړ و چې اکثر اقتصاد پوهانو پیشګوئی کوله. نوی کارونه د روغتیا د عمده فروشۍ د خوړو د کور جوړونې او پوهنې او روزنې په سکتورونو کې پیدا شوی دی. کان کندنې ته چې په دې کې د تیلو صنعت هم شامل دی، د عمو تیلو د قیمتونو کموالی سخت تاوان اړولی، نو په دې سبب د کارونو پیدا کېدل پکې مشکل دی. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې فرصت پیدا کړ چې د خپل حکومت لوی اقتصادي بریالیتوبونو ته اشاره وکړي. ښاغلی اوباما خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
Think about this. If somebody had told us 7 years ago that we'd get to this point, at a time when we were losing 800,000 jobs a month and the unemployment rate hit 10%, we wouldn't have believed it.
په دې باره کې فکر وکړئ چې که یو چا موږ ته اووه کاله پخوا ویلي وی چې موږ به دې پړاو ته ورسیږو، نو په هغه وخت کې چې موږ په میاشت کې 800,000 کارونه د لاسه ورکول او د بیکارۍ کچه 10% ته ورجګه شوې وه، او موږ به په دې باندې هیڅ باور نه وای کړی. مګر اوس د امریکا کاروبار د 1990 د لسیزې نه را په دې خوا په ډېره چټکۍ کارونه پیدا کوي، او دا یو ډول قوت او دوام ښیي چې د هغو نزولي فشارونو باوجود چې د نړۍ د نورو برخو د کمزورتیا په علت ورباندې راځي، د امریکا په اقتصاد باندې اوس د نړۍ رخه راځي. جمهور رئیس ویلي حقیقت دروغ نه وي او زیاته کړله اوس انتخاباتي مبارزه روانه ده چې د امریکا اقتصاد لاس او پخې لګوي. اوباما ویلي امریکا اوس ستره ده او کوششونو ته دوام ورکوي. ارقام ښیي چې لا تر اوسه 8.8 میلیونه امریکایان بیکاره دي چې د تیر کال په نسبت تقریبا 800,000 کم دي. 6 میلیونه نور چې غواړي بشپړ کار پیدا کړي یوازې د اجر په هست کارونه پیدا کوي. یو شمېر کسان چې کار کوي یا د کار پسې ګرځي، نو په دې شمېر کې په تیرو څو میاشتو کې ډېره کمه فیصدي زیاته شوې ده. یو بل رپورټ وایي د جنوري په میاشت کې د امریکا د تجارت کسر خراب شوی و، دا ځکه چې په 5 کالو کې د صادراتو کچه ډېره راټیټه شوې وه. د قوي ډالرو معنا دا ده چې په بین المللي مارکیټونو کې د امریکایي تولیداتو ارزښت ډېر ګران دی، او دا بیا په خرڅلاو باندې تاثیر کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سوریه کوردی ملیشو چې د وای پی جی په نوم یادېږي ګواښ کړي هغه سړک به وتړي چې په شمالي ښار حلب کې د سوریه د رژیم مخالفان ورنه د خپلو کنټرول لاندې سیمو د اکمالولو لپاره استفاده کوي. د عربو مطبوعاتو د جمعې په ورځ رپورټ ورکړی چې دغه سړک سمدستي نه دی تړل شوی، خو له شاوخوا سیمونه پرې په دوامداره توګه غلچکۍ ډزې کیږي. پام وکړئ د قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ایډوارډ ایرانیان رپورټ ته چې زه سلیمان شاه به تاسو ته درواورم. دا د حلب سره نږدې د النصرې جبهې د جنګیالیو او د وای پی جی کوردی ملیشو ترمنځ د جګړو یوه صحنه ده. کوردی ملیشا دا وخت د حلب دننه او شاوخوا سیمو کې د سوریې د رژیم له مخالفانو سره په سختو جګړو بوخت دي او کوخخ کوي چې د حلب او ترکیه ترمنځ عمومي لاره وتړي او د وسلوالو مخالفانو د اکمالاتو لاره بنده کړي. د سعودي عربستان د عربي ژبې الحیات ورځپاڼې د جمعې په ورځ د سوریې د رژیم د مخالفانو په حواله رپورټ ورکړی وو چې کوردي یاغیانو د کاستیلو د عمومي سړک په شاوخوا کې لوړې سیمې نیولې دي او د متواترو غلچکیو ډز له امله دغه مهمه لاره کله وتړل شي او کله خلاصوي. دا په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې د موسسې د امیر رمی عبدالرحمن غږ دی چې وایي فعلاً د ترکیې او سوریې ترمنځ سرحدي سړک د ټرافیک په مخ خلاص دی او ډزې هم بندې شوې دي. په عین وخت کې د دارالشام خبري اژانس چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي ویل په داسې حال کې چې د پنجشنبې په ورځ د حلب په شاوخوا سیمو کې د کوردي ملیشو او النصرې د جبهې په منځ کې سخته جګړه روانه وه. د روسیې د هوایي قواو جټ الوتکو د ترکیې د سرحد سره څیرمه د کاستیلو په سړک سخته بمباري وکړه. له بلې خوا د القاعدې طرفدارې النصرې جبهې ډلې د جمعې په ورځ یوه ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې وسلوال کسان لیدل کیږي چې د حلب په هغه سیمه کې چې د سوریې د حکومتي قواو په کنټرول کې ده د خان عیسار د سړک لاندې چاودیدونکي مواد ښیي. دغه سړک چې مخکې د النصرې د جبهې او د احرار شام په قبضه کې و حکومتي قواو او طرفدارو ملیشوی د سختو جګړو نه وروسته بیرته ونیو. د ټوفس د پوهنتون د فلچر د حقوقو او ډیپلوماسۍ د فاکولټي استاد ندیم شهادی چې د ختیځ مدیترانې د چیړلو د فارس په مرکز کې درس ورکوي امریکا غږ ته ویل داسې معلومیږي چې د وای پی جی کوردی ملیشي چې تر اوسه پورې ویل چې یوازې له خپلو سیمو نه دفاع کوي د مخالفانو او سوریې د رژیم ترمنځ روان جنگ کې ښکاره رول لوبوي او عملاً د حکومتي قواو سره لاس یو کړی دی. د وای پی جی ملیشي د حکومت ملاتړ کوي. مخکې دا خبره کوله چې یوازې خپل سیمې ساتي او په جنگ کې بې طرفه دي، مګر اوس داسې ښکاري چې بې طرفي پای ته رسیدلې او د سوریې د حکومت په ملاتړ په جنگ کې رول او نقش ورځ په ورځ روښانه کیږي. شهادی په دې باور دی چې د حلب په جنگ کې د سوریې د کوردی یاغانو ښکاره مداخلې ترکیه ډېره پریشانه کړې او همدا وجه ده چې د ترکیې پوځ خبرداری ورکړی و که کوردی یاغانو د عزاز سرحدي کارګوټی قبضه کړ نو د ترکیې پوځ به پرې حمله وکړي. دغه کارګوټی چې ستراتیژیکي اهمیت لري د سوریې او ترکیې د باب السلام له سرحدي چوڼۍ سره نږدې پروت دی او د ترکیې توپچي قواو څو وارې په کوردی یاغانو باندې د دغه ښارګوټي په شاوخوا کې ډزې کړې دي او نه پرېږدي چې مخ په وړاندې پرمختګ وکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د مهمه خبرونو لنډی زوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د ویډیو کانفرنس ته لاره خبرې وکړلې. سپینې مانی وایي چې ښاغلی اوباما د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګاونډي هیوادونو سره په ګډ کار کولو او د سیمه ایزې همکاري په جلب کولو کې د جمهور رئیس اشرف غنی هلې ځلې وستایلې. د سپینې مانی په اعلامیه کې ویل شوی دی چې جمهور رئیس بارک اوباما د افغانستان د سولې په هلې ځلو کې د امریکا په ملاتړ ټینګار وکړ. په همدې حال کې په کابل کې د برتانیا سفیر هم ویلي دي چې په روانه میاشت کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وشي. د برتانیا سفیر ډومینیک جرمی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې دغه څرګندونه کړې وه. د سوری مخالفین وایي حکومت په څو جبهو کې پاوز د جګړې لپاره چمتو کوي. مخالفین وایي سره لیدې چې په سوریه کې په موقتی اوربند موافقه شوې خو د حکومت د غکړنو لوجې شک پیدا کیږي چې د سولې پلان شوی خبرې به په ټاکلي وخت ونه شي. بل پلو راپورونه وایي چې حکومت د ادلی په خار کې په یاغیان او توغندي هم ورکړي دي. د یاغیان یو ډله چې په سیمه کې زیات اثر رسوخ لري وایي په داس حال کې چې بریدونه روان وي د اوربند کېدل احتمال نه لري. د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو بل کاندید هم د خپل کاندیدای نه تیر شو. د اصحابو په خوانی جراح ډاکټر بن کارسن پروند جمعې پر از خپل کاندیدای نه د تیرېدو اعلان وکړ. هغه په مقدماتي او ګوندی انتخاباتو کې یو ایالت هم ونه ګټه. بن کارسن د محافظه کارانو د سیاسي عمل په کانفرنس کې وویل ډیر خلک شته چې زما سره مینه لري خو ماته رایه نه راکوي. د جمهوری غوښتونکو ګوند وسته جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره څلور او دیموکراتان دوه کاندیدان لري. د اروپای ټولنې چارواکي وایي چې پروسه کال په اروپای هیوادونو کې 1.2 میلیونه خلکو پناه اخیستې ده چې د وړم کال په پرتله د غشمیر دوه چنده زیات شوی دی. د اروپا د احصایې اداره وایي اکثره پناه غوښتونکي سوریان، عراقیان او افغانان دي. د غیداره وایي چې یوازې 3,28,000 سوریانو پروسه کال د اروپا په 28 هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د اروپا د احصایې په راپور کې چې پرون یې خبر کړی همدارنګه ویل شوی دی چې یوازې په جرمني کې 4,01,000 کسانو د پناه غوښتنې عریضه ورکړې وه. د جرمني نوروسته هنګری، سویډن، اتریش او فنلند هغه هیوادونه دي چې زیات شمیر پناه غوښتونکي ورغلي دي. په یمن کې وسلوالو کسانو په یو کور چې تقاوت شوی خلک پکې ساتل کېدل برید کړی او شپاړستنې وجلې دي. دغه کور د مادر ټریسا د خیریه ټولنې لخوا جوړ شوی و. په وجل شوو کسانو کې څلورې د عیسوي مذهب راهبانه وي. عیني شاهدان وایي چې وسلوالو لمړی خلک په یو کوټه کې راټول کړل او بیا یو په سر په ټوپک وویشته. په وجل شوو راهبانو کې دوی د روینډا، یوې د کینیا او بلې د هند تباوه. او وروستی خبر دا چې 13 میاشت د امریکا د متحده ایالاتو په اقتصاد کې 2,02,000 کارونه زیات شوې دي. د امریکا د کار او کارګر د وزارت پر راپور کې ویل شوی چې د اتم کال دی چې د بیروزګار خلکو شمیر په خپل حال کې پاتې دی. پر راپور کې ویل شوی دی چې د فبروري تر میاشتې پورې بیروزګاری 4.9% کې و. جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې اقتصاد ډیر ښه شوی دی او په جمهور غوښتونکو کې انتقاد وکړ چې د ملک اقتصاد کم ارزښت ګڼي. معلومات ښیي چې اوسمهال د امریکا د ټول نفوس 0.8% کې خلک بیروزګار دي چې ټول شمیر شاوخوا 8,00,000 کسان کېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
ډیر محترم اوریدونکو زمونږ درمه نیم ساعته سهارنۍ پوښتنه پرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا پرونه شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو. ورځ مو په خیر.
رادیو